السلام علیکم د ماسپخین دوه بچې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ هغه سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی اوس هم د امریکایي او افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. پروانه خپرونه کې دا هم اوري چې د کابل د ګارنیزون مسؤلان وایي په دې ښار کې یو شمېر داسې کړۍ شته چې د خپل شخصي ګټو لپاره نه امنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویر خپروي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر په نیمروز ولایت کې د کمال خان د برېښنا د بند دریم فاز کار افتتاح کړ. د کابل ګارنیزون چارواکي وایي په کابل ښار کې ځینې کړۍ شته چې نامنوی تلمن وهي او په شمال زون کې له افراطیت سره د مبارزې لپاره د شمال زون د عالمانو یوه اتحادیه جوړه شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په نیمروز ولایت کې د کمال خان د برېښنا بند د دریم فاز کار افتتاح کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی نن د همدې کار لپاره نیمروز ولایت ته تللی وو.
رئیس جمهور پر عملی فاز سوم بند کمال خان درجا شد و امروز دوز رئیس جمهور
د کمال خان بند د نیمروز د مرکز رنج په 51 کیلومتری کې په شمالي ولسوالۍ چارزبورجک کې د هلمند پر سین ودانیږي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت د اړتیا په اساس رامنځته شوی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله لري چې دغه پوس او نویو طرحو پر رامنځته کېدو سره به په هیواد کې د ګرځندوی فرهنګ پراختیا پیدا کړي.
موټوارو د دغه وزارت لاري د پنیو نړۍ په کچه باندې د سیلانیانو او د توریزم په برخه کې کار وکړو. د نړۍ سره موږ د توریزم او ګرځندوی په برخه کې اړیکې ولرو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غلام نبی فراهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی. د کابل ګارنیزون چارواکي وایي په کابل ښار کې ځینې کړۍ شته چې نامنوی تلمن وهي اما حکومت چمتو دی چې په خپل وخت مخه ونیسي. د کابل د ګارنیزون رئیس ګلنبی احمدزی نن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دغه کسان د شخصي ګټو لپاره په خپلو کې په خلکو کې ویره خپروي.
تروس تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعاله ده، کوشش کوي چې هر لحظه یې لتوانه وشي چې مثلا یو پیښه رامنځته کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو په کابل ښار کې په نامنیو غلاو او د خطرناکو بانډونو په فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. او په شمال زون کې له افراطیت سره د مبارزې لپاره د شمال زون د عالمانو یوه اتحادیه جوړه سوه. د یادې اتحادیې چارواکي وایي چې اساسي هدف یې په بلخ او نورو شمالي ولایتونو کې له افراطیت سره مبارزه او له دیني مدرسو څخه څارنه ده. د دغې اتحادیې غړي مولوی حیات الله نن په مزار شریف ښار کې د عالمانو یوې غونډې ته وویل ورځ تر بله په بلخ او شمالي ولایتونو کې په دیني مدرسو کې افراطیت زیاتیږي چې دا د افغانستان امنیت ګواښي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي چې د سوریه په خنشیخون سیمه کې په حمله کې له سارینګاس یا دې ته له ورته وژونکو موادو کار اخیستل شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ادارې مشر احمد ازمجو پرون وویل چې د پېښې له لسو قربانیانو څخه اخیستل شوي نقشې په څلورو لابراتوارونو کې کتل شوي دي. د احمد ازمجو په وینا د ازموینې په پایله کې څرګنده شوي چې سارین یا دې ته ورته کیمیاوي مواد کارول شوي دي. د هغه په وینا د لابراتواري ازموینو جزئیات په وروسته خپارسي خو ټینګار کړی چې د دوی د څېړنو پایلې د تردید یا بحث وړ نه دي. د اپریل په څلورمه د سوریې د عدلي ولایت پر خانشیخون سیمه د کیمیاوي وسلو په حمله کې چې د ادعا او پراساس د بشار الاسد رژیم کړی وه لږترلږه اتیا تنه ووژل شو. دمشق او مسکو چې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کوي ادعا کړې چې په دې سیمه کې د مخالفینو د وسلو پورې وډیپو د بمبارد له امله زهرجن ګاز خپور شوی و. خو امریکا د مسکو او د دمشق دغه ادعاوې رد کړې دي. د روسي حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د شمالي کوریا د وروستي اټمي ازموینې د غندلو لپاره برابر سوی و. خو ډیپلوماټانو ویلي د چین حکومت د امنیت شورا د پریکړې لیک د طرحې چې په کلکو ټکو لیکل سوی و ټینګ ملاتړ کړی دی. د امنیت شورا د پریکړلیک په پرونی طرحه کې له شمالي کوریا غوښتنه کړې چې اټومي ازموینې بندې کړي او د مزایلو له توغولو لاس واخلي. د شمالي کوریا حکومت څو ورځې مخکې د مزایلو ناکام ازموینه وکړه. خو د امنیت شورا ډیپلوماټانو ویلي مسکو غوښتل چې د امنیت شورا په پریکړلیک کې په پخوانۍ ژبه خبرې وشي او د مخکنیو پریکړلیکونو په څیر د شمالي کوریا د مسلې د حل لپاره پر مذاکرو او ډیالوګ ټینګار وشي. رویټرز خبری آژانس وایي د سوریې د روسیې د حکومت یو تحقیقاتي مرکز چې غړي یې د روسیې د استخباراتو پخواني مامورین او د کرملن له لورې ټاکل سوي د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې پلان جوړ کړی و. رویټرز دا خبر پرون په یو رپورټ کې چې د دریو برحاله امریکایي چارواکو او څلورو پخوانیو حکومتي چارواکو په حواله برابر شوی و خپور کړ. د کسانو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې وې. د رویټرز پر رپورت کې راغلي چې د چارواکو د هغو دوو پټو سندونو په اړه معلومات وړاندې کړي چې په مسکو کې د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز برابر کړی وو، خو د امریکا استخباراتو ته رسیدلی وو. د دې خبري آژانس په حواله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وویاند چې په امریکا کې د جمهوري ریاست په د امریکا په جمهوري ریاست کې د جمهوري ریاست په ورستیو ټاکنو کې د لاسوهنو ادعا ورت کړي، خو د تازه رپورت په اړه له تبصره ډډه کړې ده. په وینزویلا کې د چپارخي ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد په پرونی مظاهره کې 12 کونکو او د هغه هیواد د ملي ګارد یو غړی ووژل شو. د اپوزیسیون ملاتړ کونکو پرون د هغه هیواد په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او خپل د اعتراض ته د ټولو مارشونو مور نوم ورکړی دی. هغوی پر نیکولاس مادورو تور پورې کړ چې دیموکراسي ته زیان رسولی او هیواد یې د ګډوډیو لمنې ته اچولی دی. وینزویلا د جنوبی امریکا له حقوق هیوادونو دی چې د تیلو زیاتې طبیعي زیرمې لري. په کاراکاس کې پرون د مظاهره کوونکو شمېر سلهاو زره کسان ته رسېدلی و، ځکه د ولسمشر مادورو پلویانو هم د مخالفانو پر ضد لاریون وکړ. په وینزویلا کې دا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي دي. په پرونیو مظاهرو کې د مادورو د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتې هم سوي دي. د مسکو پولیسو د سن پیټرزبورګ په میټرو سټیشن کې د بمی چاودنې په تړاو لسم مشکوک سړی پرون ونیو. د اپریل په دریمه په دې ښار کې په بمی چاودنه کې لشته لږه 15 تنه وژل شوی وو. څېړونکو ویلي چې نیول شوی سړی اکرم عظیموف نومیږي چې پرون ونیول سو او یو لاسي بم هم ورسره موندل شوی دی. د پولیسو په وینا اکرم عظیموف نوښت کلن دی او په دې پیښه کې د بل مشکوک ابرار عظیموف ورور دی چې درې ورځې مخکې نیول شوی وو. او د چین حکومت نن خپل لمړی کارګو یا بارلونکي فضایي بیړۍ چې له انسانه پرته پرواز کوي الوزوي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا وایي دا کارګو سفینه به چې د چین حکومت تیانجو یو یا جنتی بیړۍ بلل ده، د کابل په وخت تر غرمې وروسته د هغه خیوات له هینان ټاپو څخه فضا ته الوزول شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د اچین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی لا هم جګړه روانه ده. د کابل ګارنیزون مسؤلان وایي په ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نه امنۍ ته لمن وهي، خو چارواکي وایي چې د ښار د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول کېږي.
داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، تاسې یقین وکړئ چې دلته قوتونه موجود دي، احساس موجود ده د وطن.
افغان حکومت د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کېدو په خاطر لس واحدونه جوړ کړي دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې افغانستان د چین د حکومت د میلیاردونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د ورېښمو د لرغونې لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا کور کلی 19 پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان او امریکایي مقامات وایي د اچین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو درون بم غورځول شوی لا هم د داعش له وسلوالو سره جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د یو هیئت په شمول ځینې سیاسي فعالان غواړي هغه سیمه له نږدې وګوري چیرې چې په دې وروستیو کې تر ټولو درون بم غورځول شوی دی، خو دې سیمې ته لا هم د ورتګ اجازه نشته. دا چې ولې، په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
امریکایي او افغان پوځي چارواکي وایي د ننګرهار په چین او خوشاو سیمو کې لا هم د داعش د وسلوالو په خلاف عملیات روان دي. یوه اونۍ مخکې امریکایي ځواکونو د چین په منداره کې د داعش پر سمڅو تر ټولو درون بم وغورځوه. تر دې وروسته په سیمه کې د دومره لوی بم د غورځولو د پریکړې په اړه پوښتنې راپیدا شوې او د افغانستان د ولسي جرګې په شمول ځینې سیاسي فعالان غواړي څو سیمه له نږدې وګوري او ډاډمنه کړي چې په دې برید کې خو به د سیمې عامو خلکو ته کوم زیان نه وي رسېدلی. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی په ازادي راډیو ته وویل
جرګې دا پریکړه کړې ده چې په صلاحیت آیات چې حکومت سره په آبندۍ باندې ډیپلوماتیکي طور سره هغه ساحې ته لاړ شي چې په کوم ځای کې بم استعمال شوی ده، یا هم ملکي تلفات چې بعضې خلک یادوي، او یا هم د دې بم راتلونکي تاثرات یا زریره مواد.
ښاغلی نذیر وایي د دوی د مهال د امنیتي ادارو په تمه دي چې سیمې ته د هیئت د سفر زمینه برابره کړي. رویټرز خبري اژانس وایي افغان چارواکي په دې بومي برید کې د داعش د وسلوالو ته د درنې مرجوب لیده وختوي دا کوي وایي پکې ولسي خلکو ته زیان نه دی وختي، خو هغه سیمې ته چې پکې بم غورځول شوی د رویټرز خبري اژانس په وینا لا هم د ورتلو اجازه نشته او څو په خپلواکه توګه د معلومات تایید شي. رویټرز امریکا د پوز د بیان ویلیام سالوین له خولې وایي هغه امریکایي ځواکونه چې د افغان ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي او سیمې ته د دې بومي برید په سبا تللي وو، اوس له سیمې وتلي خو لا هم په دې سرحدي سیمه کې عملیات دوام لري. ویلیام سالوین د رویټرز خبري اژانس ویلي د سیمې ته په ورتلو محدودیت ځکه لګیدلی چې د ده په وینا دا د جګړې سیمې ده او دوی پکې د مهال په جګړه بوخت دي. سالوین وایي امریکایي پوځ تر ډېره اټکل کوي چې د دې درانه بم په غورځولو کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو رویټرز د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ په تیاره کې ساتل شوي او لا هم سیمې ته نه یو تللي. د چارواکي ویلي موږ نه پوهیږو چې په سیمه کې د دې درانه بم غورځولو څه کړي. د دې خبري اژانس په ریپورت کې د ولسمشر غنی سره په غونډه کې د یو شمیر افغان وزیرانو د هغه اندېښنو یادونه هم شوې چې وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د دې برید د نتایجو په اړه د معلوماتو له کمی د داعش ډله استفاده کوي. رویټرز په خپل ریپورت کې د داعش د ډلې د سیمه ییزې راډیو خپرونو ته اشاره کوي چې وایي په دې بم برید کې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو مطبوعاتي مسؤول جګړن شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې لا هم د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات روان دي او دوی له داعش څخه په پاکو شوو سیمو کې پوځي بیسونه جوړي.
البته دیزی مشترک ما فعلا در ولسوالی کود ایجاد شده و تکمیل شده خطار
دارد. دوی البته دمال در کود پا ولسوالی که زموک شریک بیس جور شوه کتاد پا کزای پرزای شوی پا چین که هم پا یوالی را مهم نکتا که دوال میورزی رایزی در بیس پا جورا ولو کار پایل شوه. دقل تبل خو تجهیزات و سرا سرحدی پولیس او دوردو چلور ملی با زای پرزای شی. په ورته وخت کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالوین د افغانستان د دفاع وزارت د هغه شمیرو په اړه تبصره کولو ډډه وکړه چې وایي په دې بم برید کې سل تنه د داعش وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي د دوی څېړنې لا هم روانې دي، خو زیاته یې کړه برید ډېرې سیمه چې ویجاړې کړي دي. د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه به د داعش د هغه نورو سمڅو بمبارۍ ته هم دوام ورکړي چې لا ویجاړې شوي نه دي.
دا اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې افغان او امریکایي ځواکونه او چارواکي وایي چې دا چین هغې سیمې ته نږدې چې په دې وروستیو کې پکې د داعش پر سمڅو تر ټولو درون بم غورځول شوی لا هم جګړه روانه ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کابل ګارنیزون مسؤلان وایي په کابل ښار کې یو شمیر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نا امنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویره خپروي، خو دغه مسؤلان وایي حکومت د دوی پر وړاندې ناتوانه نه دی او د دغو کړیو او افرادو پر وړاندې جدي مبارزې ته آماده دی. زموږ همکار محمد واصل وصال له کابل ګارنیزون له مشر ګلنبي احمدزي سره د کابل ښار د امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کابل ښار تر کومې سطحې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی او د دوی اقدامات په دې برخه کې څه دي؟
زه به داسې درته وایم چې سل په سلو کې تاسو ته اطمینان درکړم چې اصلا به هیڅ شی نه وي، دا به درسته نه وي. ولې له بله طرفه که دا درته ووایم چې په هغه حد کې چې خلکو سره تشویش ده په داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعاله ده، کوشش کوي چې هره لحظه یې له توانه وشي چې مثلا یوه یو پیخ رامین ته کی ولی تاسو یقین وکئ چې دلته قوتونه موجود دي، دلته امنیتی ادارې موجود دي، دلته ډیره ښه همغږي موجوده ده او ښه احساس موجود ده د وطن او هر څه نه زیات د دښمن نه ښه شناخت موجود چې دښمن نن په افغانستان کې که د طالب په عنوان ده که د داعش په عنوان ده که نور څوک دي هغوی څه غواړي. زه اطمینان درکوم چې موږ ډېرې هلې ځلې لرو او نور هم کوشش کوو چې لا ښه سو.
د یو شمېر اشخاصو او کړیو څخه هم خلکو ته اندېښنه موجوده ده چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه د زورواکو په وړاندې د دغسې کړیو په وړاندې ستاسې اقدامات څه دي؟ څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې هېڅوک هم ستاسې نه بچ کېږي؟
یو تعداد کسان شته دې نه منکرېږو نو چې هغه کوشش کوي چې مثلا له دغې وضع نه له نارامۍ نه یا د دغو ستونزو نه په خپله نفعه باندې فیصله کار واخلي او یا دا چې مثلا کوشش به کوي چې دغه حالت دا نیمګړی یا ناامنۍ بعضې کله چې پیښیږي دغه دوام ولري. د دې لپاره چې که چېرته قانون حاکم کیږي یا قانون مسلط کیږي یا قانون مثلا تنفیزیږي دوی خپلې ګټې په خطر کې ګوري، د خپلو ګټو د دوام په خاطر دغسې وضعیت ته دوی کله کله لمن وي. ولې په مقابل کې حکومت غریب نه ده، کمزوری نه ده، ناتوانه نه ده، او په عین حال کې حکومت خصوصا امنیتی او نظامی سکتور داسې نه ده چې د دغو مصلحتو تابع. موږ په دې اړه باندې د هیچ امارات نه لرو، د هیچا ته امتیاز نه ورکوو، بې مورده د ټولو احترام لرو. ولې د قانون په وړاندې عامه امن او نظم چې څوک مختلی هغه د قانون په وړاندې مجرم ده او د هغه په وړاندې به زه په یقین درته ډېر جدي برخورد ورسره کېږي او موږ کړی ده تر اوسه په هر ساته چې پورته ده موږ درولی ده، موږ یې عامه فعالیت شنډ کړی ده، موږ یې مخه نیولې ده، موږ یې د خودسریو یا د دوی د عمومي سبوتاژ چې هغه د بیګانو په نفع تمامیږي یا د موږ د وطن د دښمنانو په ګټه تمامیږي د هغو موږ کلکه مخنیوی کړی ده او دا ټول ولس ته ټول کابل خلکو ته معلومه ده.
یوه نیوکه چې په امنیتي ځواکونو باندې موجوده ده په ټوله کې په ټولو امنیتي ارګانونو باندې موجوده ده هغه د نه همغږۍ او ښه رهبریت خبره ده، په دې اړه ستاسې څرګندونې څه دي؟
زه به په یقین درته وایم چې دغه تکلیف زموږ حکومت نظام رهبری او په راس کې جلات ماب د افغانستان جمهور رئیس دا موضوع درکړی ده. هدایت هم دا ده چې له کابل نه تاسې ډېر نږدې کې ولیدل چې د کابل امنیتي ټیم تبدیل شو. وجه یې دا وه چې د همغږۍ خبره کمه وه، په همدې اساس باندې دا د خپله د جلات ماب جمهور رئیس هدایت چې دا ټیم تبدیل شو. زه اوس اطمینان درکوم چې انشاءالله کارونه سم دي، په پاسات د کابل په سات امنیتي ټیم چې د ګارنیزون سره په همغږۍ کار کوي یا په لوړ وظایفو کې د ګارنیزون له امر لاندې کار کوي، دا یوه موضوع. دوم په کته ساته چې هغه زموږ حوزې دي، زموږ ماموریتونه دي، زموږ قطعات دي، جزو تامونه دي، که د ملي امنیت دي، که د پولیسو دي، که د اردو دي، په دې کې هم د اصلاح لړۍ روانه ده، شناسایی سوې ده، کار پرې سوی ده، کادرونه او شخصیتونه تثبیت شوي دي. انشاءالله زه یقین درته وایم چې په ډېر نږدې کې به د همدغه اصلاح په خاطر د ښه تعمین په امنیت په خاطر باندې هم د مسلک لحاظه یو څوک ښه راځي، هم به د تعهد په اساس ښه راځي. بې مسؤلیته کسان په دې نن شرایطو کې هېڅکله قابل د قبول نه دي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت، په کابل کې د خپل سرو وسلواله فعالیتونو د مخنیوي او د غراز د دې خار د امنیتي تدابیرو په اړه مو د ګارنیزون د مشر ګلنبی احمدزی څرګندونه واورېده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغان حکومت د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کېدو په خاطر لس واحدونه جوړ کړي دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دغو واحدونو له ایجاد سره به هغه ستونزې له منځه لاړې شي چې د ادارو ترمنځ موجودې دي. یوسف خان زدران په رپورټ برابر کړی دی.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي چې د وزارتونو او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې لس واحدونه جوړ کړي دي. د دې ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا واحدونه د وزیرانو شورا د دارالانشا او فرعي کمیټو په مرسته جوړ شوي دي. هغه وایي اجرایی ریاست په دې باور دی چې له دې واحدونو سره به د وزارتونو او بنسټونو ترمنځ همغږي او همکاري زیاته شي.
ولی همکاری در بین وزارت‌های افغانستان و
د افغانستان د وزارتونو او د نړیوالو بنسټونو سره همکاري کله کله د ستونزو غوښونو سره مخ و. هم دې اساس په اجرایی ریاست کې دا پریکړه وشو چې د وزیرانو شورا په مرسته دی په 1415 او 1419 کلونو کې دی د وزارتونو او بنسټونو ترمنځ د همکاري واحدونه جوړ شي تر څو په سترو پراختیایي پروګرامونو کې د حکومت هدف تعقیب کړي.
وزارت‌ها و نهادهای بین‌المللی
ښاغلی رحیمی وای چې له دې ډلې د کډوالو خصوصي سکتور د اداري فساد ضد د ښځو او ماشومانو د وړتیاو لوړولو او د پراختیا اهدافو د همغږۍ واحدونه جوړ او په کار یې پیل کړی دی. د اجرایی ریاست د معلوماتو له مخې د ځوانانو لپاره د کارموندنې، مسلکي زده کړو، د لرغونو هنرونو د ساتنې، د بنسټ پالنې څخه د مخنیوي، د چاپیریال ساتنې او د روږدو کسانو د علاج هغه نور واحدونه دي چې د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره جوړیږي. اجرایی ریاست داسې وخت د دغو نویو واحدونو د جوړېدو خبره کوي چې په افغانستان کې د ادارو د تراکم او خود کمکارۍ څخه خورا زیات شکایتونه کیږي. پوښتنه دا ده چې د ادارې په دا ستونزه لا ډېر نورو سیالیو ته زمینه برابره کړي که روغتیا هم د جوړېدو اړتیا ده. د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي که حکومت د هر بنسټ او واحد له تشکیل سره لازم څار هم ولري د واحدونو جوړول څه بد کار نه دی.
زمونږ نظر په دې اړه مثبت دی. ولې هیله من یو د ملي وحدت حکومت چې دا واحدونه رامنځته کوي وکولای سي له دې بنسټونو سمه استفاده وکړي او په بېلابېلو برخو کې وړ کسان وګماري تر څو په دې برخو کې سم کارونه وکړي. خو که دا کسان په فساد ککړ وي بدبختانه بیا به هم وضعیت همغسې وي.
خود چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي وحدت حکومت مشرانو د خپلو ځینو کسانو د خوشحاله ساتلو لپاره د سلاکارانو په نوم لسګونه اضافي بستونه جوړ کړو خو اوس ښکاري چې د همغږۍ د واحدونو په پلمه پاتې نور کسان خوشحاله وساتي. هغه وایي د ورته ادارو تیرو کارونو ته په کتو د همغږۍ دا واحدونه یوازې اضافي تشکیل بلل کېدای شي نه د وخت اړتیا. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
تاسو څنګه غږله ازادي راډیو او د پاکستان یو پلاوی کابل ته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وچ د پلاوی ډیر باصلاحیت دی او د پاکستان د ملکی او پوزیش چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت عمر زاخلوال دا خبره هم کوي چې په راتلونکي یوې میاشت کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ یو پلاوی هم کابل ته لاړ شي. تفصیل له احمد شبرورو.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکې اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوي کې به د پاکستان د مرکزی کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکی حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستانی پلاوي په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخیل وال وای
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دی. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دی.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی تر څو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوي مخ ته کیږي. د کابل او اسلام آباد اړیکه ورسره تر دې خړپړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند یالت بلال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر اتیا ډیر کسان وشل. تر دې پیښو ورسره په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنی وشوي او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمیر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباد د یو شمیر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې ورسره د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخلوال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وای چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو تګونو را تګونو شاید وسه ان شاء الله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکې نظام الخصوصي بلکې د نظامی او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خاص سوزل تورن کړي چې په خپل شمنوي عمل نه دی کړی په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې و چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو تراولي کنه چمتو کیشي ل خپلې خاورې به یې شړي له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړی توپ تیر کال د می د میاشتې په 22مه چې کله د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو وڅرندېدلې
د احمد شیبر پراپور کې مور دل چې ټاکل شوی د پاکستان د ملکی اپوزي چارواکو یو پلاوی افغانستان ته لاړ شي او افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو او په افغانستان کې روان وضعیت په اړه خبرې ترسره کړي بلغه د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د قضیې د زیاتې څېړنې امر وکړ تم او چنن په دې اړه محکمه خپل وروستۍ پریکړه ووروي خو محکمه ویلي چې په قضیه کې زیات څېړلو ته اړتیا ده په نواز شریف باندې تور لګول شوی او چې د پاناما پټو سندونو پر اساس په بهر کې پټې سوداګرۍ لري چې شتمنۍ یې د پیسو په سپینولو ترلاسه کړې ده سفی الله ستانکزی سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه وروستي جزئیات درسره خپروي
د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر د صدر اعظم نواز شریف د لری کولو لپاره وړاندې شوی شواهد کافي نه دي د پاکستان سترې محکمې د پاناما قضیه د تورونو په خاطر د صدر اعظم نواز شریف پر ضد شوی داوا د لا زیات روښانتیا لپاره همدارس د یوې تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر هم وکړ د نواز شریف سیاسي مخالفینو هیله ښکاره کړې و چې نن به محکمه د هغوی په ګټه پریکړه کوي او د محکمې له پریکړې سره سم به صدر اعظم نواز شریف له واکه لیرې شي د پاکستان سترې محکمې د اسف سید کوسا په مشرۍ نن د پاکستان په وخت په 2 بجو خپل پریکړه واوروله په دې اساس د اوس لپاره نواز شریف لدی ګواخ په امان کې پات شو چې که د محکمې پریکړې په خلاف وي لدان دی بل ریکړای شي د پاکستان د ستري محکمې لخوا د صدر اعظم نواز شریف پر ضد شوې داوا چېړونکو قاضیانو پریکړه وکړه چې په یو اونۍ کې دننه د تحقیقاتي ډلې غړي اعلان شي د پریکړې لمخې په دې تحقیقاتي ډله کې د پاکستان د استخباراتو اداره او د نورو اړوندو پوځي او ملکی ادارو استازي به هم شامل وي د پاکستان د ستري محکمې موظف قاضي اسف سعید کوسا دا پریکړه هم وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم زامن حسن نواز او حسین نواز دواړه د تحقیقاتي ډلې په وړاندې تحقیقاتو ته حاضر شي د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز شریف استازي خواجه محمد اسف د محکمې تر پریکړې وروسته رسنیو ته وویل چې دوی هر ډول تحقیقاتو چمتووالی لري
عدالت عظمی نے مجرمی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ
خواجہ صفوی ستری محکمې د تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر وکړ همدا غوښتنه شپږ میاشتې مخکې میا نواز شریف په یو لیک کې له ستری محکمې کړي و چې کمیسیون دی جوړ شي او تحقیق دی وکړي موږ د هر ډول تحقیقاتو لپاره آماده یو تیر کال د پاناما هیواد قضایی ادارې یو لسنی میلیونه پټ اسناد خبره کړل چې پکې د نړۍ د ګڼ شمیر مشرانو بهرنۍ معاملې افشا شوې په دې منځ کې د نواز شریف د دریو زامنو او یوې لور مریم نوم هم راغلی دی د شریف د کورنۍ د غړیو لخوا په لندن کې د جایدادونو د اخیستلو لپاره د کارول شوي پیسو د مشروعیت په اړه پوښتنې راولاړې شوې وې د نواز شریف ګوند ویلي چې په لندن کې د زمکو د اخیستلو لپاره شتمنی په پاکستان او خلیج هیوادونو کې د شریف د کورنۍ سوداګری لالارې ترلاسه شوې دي خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تور پورې کړی او دا وایي کړی چې د شریف کورنۍ د پیسو د سپیناوي لالارې شتمنی ترلاسه کړې ده په خوانی کرکټر او اوس د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د شریف کورنۍ لخوا د جایدادونو د پیرلو لپاره اسناد نشته خان ویلی نواز شریف باید ثابت کړي چې خپلوانی د پیسو په سپینولو کې لاس نه لري د 2014 کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاناما د قضیې په خاطر په پاکستان کې شپږویشتواره محکمې غونډې کړې دي تمه ده راتلونکي کال په پاکستان کې انتخابات وشي او د پاناما قضیې دغو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز شریف واکمن پارټۍ لپاره یو ګواښ بلل کیږي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د خبرونه په دوهمه برخه کې ورې چې افغانستان د چین د حکومت د میلیارډونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د ورېښمو د لرغونې لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. خو اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نیمروز کې د کمال خان د برښنا بند د دریم فاز کار پرانیست. ولسمشر غنی د دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی غنی نن د دې کار لپاره نیمروز ته سفر وکړ. د پاکستان ستر محکمې نن حکم وکړ چې د هغه هیواد پر صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد تور باید وڅیړل شي، خو هغه پر خپله چوکۍ کار ته دوام ورکولای سي. په اسلام آباد کې د محکمې پنځه کسیز پلاوي نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې غونډه وکړه او حکم یې وکړ چې له واکه د نواز شریف د لرې کولو لپاره کافي اسناد نشته. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې په حمله کې له سارین ګاز یا د تلورته وژونکو موادو کار اخیستل شوی دی. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوالې ادارې مشر له هاګه ویلي چې د پیښې له لسو قربانیانو څخه اخیستل شوي نقشې په څلورو لابراتوارونو کې څیړل شوي او د دوی کار د تردید وړ نه دی. رویټرز خبری آژانس وایي د روسیې د حکومت یو تحقیقاتي مرکز چې غړي د استخباراتو پخواني مامورین او د کرملین له لورې ټاکل سوي د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مداخلې پلان جوړ کړی و. د مسکو پولیسو د سنت پیټرسبورګ په میترو سټیشن کې د بمی چاودنې په تړاو لسم مشکوک ونیو. ویل کېږي چې دغه نیول شوی سړی اکرم عظیموف نومیږي، په خټه د منځنۍ اسیا خو د روسیې وګړی دی. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړه لیک طرحه ویټو کړه چې د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې د غندلو لپاره برابره شوې وه. او په وینزویلا کې د چپړخې ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد په مظاهرو کې دوه زده کوونکي او د هغه هیواد د ملي ګارد یو غړی وژل سوي دي. د اپوزیسیون ملاتړ کوونکو د هغه هیواد په پلازمېنه کراکاس او نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. د مظاهرې ګډون کوونکي سلهاو زرو ته رسېدل او اعتراض کوونکو خپلو مظاهرو ته د ټولو مارشونو مور نوم ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مرزیه احمد زئی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالې خونې مسؤلین د نړیوال بانک د سوړخیزې پانګونې د تضمین نمایندګي یعنی میګا لخوا په افغانستان کې د سولو شرکتونو د بیمې له ضمانت څخه تود هرکلی کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د نړیوالې خونې ویان قدیر بهمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی شرکتونه په 2018 میلادي کال کې د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت بیمه شوي دي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې ناامنۍ، اداري فساد او د بیمې د نامنظم سیستم له امله لوی شرکتونه او خصوصي سکتور نه غواړي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. ښاغلی بهمن وایي چې میګا په افغانستان کې د دغو درې شرکتونو د هر ستونزو په وړاندې د پانګونې ضمانت کوي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وای افغان حکومت غواړي ډیر ژر د حواله لارې هندوستان او ځین نور هیوادونو ته د تازه او وچې میوې د صادراتو بهیر چټک کړي. د دغه بورد مشر حمودین اجی آغا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت غواړي د حواله لارې په کمه مالیه او لږه کرایه بهر ته صادرات وکړي.
البته موږ دا کریډور استقبال کوو او فاینل کې دا څنګه ګامبولو پر ځای ګامبولو اما پتی
شرط عملی سی عملی دګر به وکړو. خغلی حاجی آقا ویل دی هم د حواله لارې دلوړی مالی او کرایې لامل لکش میر بهر ته صادرات کیدل. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر کال د کرنې د پراختیا په سلور ملي کانفرنس کې ویلی وو چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کې وي سو د حواله لارې هر ورځ شپږ سو ټنه تازه میوه بهرنی هیوادونو ته صادرات شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر خوړی 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاهزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 نوي پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 633 افغانۍ. د خبرونو پای
د خبرونه په دوام کې کور کلی 19 پروګرام هم خبريږي. امریکا د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ هر اړخیزه څېړنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په خپله نوې څېړنه کې نه یوازې اټومي تړون ته د تهران ژمنتیا، بلکې دا هم څېړي چې په سیمه کې د تهران اعمال د امریکا ګټو ته څومره تاوان رسوي. سلطان محمد سرور په رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو د تیر کال په اتومي تړون سخت انتقاد وکړ. ریکس تلرسن پرون وویل چې دغه تړون یوازې دومره کوي چې د ایران لخوا د اتومي بم جوړول ځنډوي، خو په منځني ختیځ کې یې د پاروونکو او اندېښنې وړ اعمالو علاج نه شي کولی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ وویل چې تهران دغه تړون ته ژمن پاتې شوی دی. ښاغلی ټیلرسن وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت لخوا د دغه تړون درې میاشتنۍ ارزونه کې یوازې دا نه څېړل کیږي چې ایران دغه تړون څومره پلی کړی دی، بلکې دا هم څېړل کیږي چې په سیمه کې د تهران پرله پسې اقدامات د امریکا ګټو ته څومره تاوان رسوي. خغلی ټلرسن خبریالانو ته وویل چې دغه اتومي تړون په خپل هدف کې چې ایران باید یو اتومي هیواد نشي بریالی نه دی، خو یوازې دومره کوي چې د ایران لخوا د اتومي وسلې جوړول ځنډوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د تهران اتومي هیلې او ارزوګانې د نړۍ سوله او امنیت ګواښوي، او که چیرې څارنه یې ونشي نو د شمالي کوریا تګلاره به خپله او ترسره کړي او نړۍ به هم له ځان سره یوسي. خو ایران تل ویلي دي چې د اتومي اصلي دي جوړولو نیت نه لري. د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اتومي تړون په تهران باندې لګول شوی اقتصادي سزاګانې کم کړې، او په مقابل کې ایران ومنله چې ل خپل حساسو اتومي فعالیتونو لاس واخلي. خغلی ټلرسن وویل د امریکا اشتباه دا و چې داسې یو ځواک سره یو لنډ مهاله معامله وکړه چې اوچته اتومي هیل لري او ستونزې راتلونکو نسلونو ته پریښوده چې حل کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ډونالد ترامپ حکومت نه غواړي دغه ستونزه بل حکومت ته په میراث پریږدي. هغه وویل چې د ایران په وړاندې د واشنگټن د پالیسی هر اړخیزه څېړنه دا ایجابوي چې موږ د ایران لخوا ټول ګواښونه په پام کې ونیسو، او دا څرګنده ده چې دغه ډول ګواښونه ګڼ دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ باید ټولو سیمو او نړۍ ته د ایران ګواښونه په نظر کې ونیسو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د ایران خلاف دغو سختو خبرونه یو ورځ مخکې په نسبتا نرمه لهجه کانګرس ته ویلي وو چې ایران اتومی تړون ته ژمن پاتې شوی دی. د ټلرسن د وروستیو خبرو څخه داسې څرګنده شوه چې دی د سعودي عربستان او اسرائیلو په شمول د هغو هیوادونو ترڅنګ دی چې د ایران په اتومی تړون سخت انتقادونه کړي دي. ریاض او تلبیب ادعا کوي چې دغه تړون نه د ایران اتومی صنعت تړلی او نه یې په سیمه کې د ایران نور تیری ته پاملرنه کړې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغانستان د چین د حکومت د میلیارډونو ډالرو له پروژې پاتې شو چې د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا فعالولو په نظر یې اساس ایښودل شوی دی. د چین د حکومت د نوې نقشې پر اساس د ورېښمو لار یا چې نوم یې یوه لار یو کمربند دی، هغه هیواد پاکستان له لارې د عربو له خلیج سره نښلوي، او د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو ایران او ترکیه کې تر اروپا رسیږي. خو افغانستان ولې له دې پروژې پاتې شو؟ د افغانستان اقتصاد ته له دې امله چې د ورېښمو د لارې په دې ستره پروژه کې به بې برخې پاتې شي څومره تاوان رسېدلی؟ فرشتې جلالزی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو له رئیس او اقتصاد پوه ازرخش حافظي سره مرکه کړې، او په پیل کې د ولار یو کمربند پروژې د جزئیاتو پوښتنه کړې چې ښاغلی حافظي په ځواب کې وایي
دا نوې لارې چې دوی جوړي دا نوې لارې دواړه د واسطه نه تیریږي متاسفانه چې ما پر دغه باندې اعتراض هم کړی دي. یو یې زی د پامیر څوک نه ده، دغه پامیر د څوک دی لاندې څخه د زی ګوادره پورې د ګوادره څخه بیا لار مونږ دي څه ده د منځنۍ ختیځ ته بل همدغه سې زی تاجکستان، قزاقستان، د ترکمنستان، ازبکستان له لارې ایران ته او بیا همدغه سې ترکیه او یورپ ته.
دا دوار د افغانستان څخه نه تیریږي،
هیڅ نه تیریږي متاسفانه. دوی دا واخان کزور بالکل داسې پریښي دي. دا یو لوی پروژه ده، تقریبا 800 بلیون ډالر په دې کې لګول کېږي. او چین د یو زبرځواک اقتصادي هیواد په حیث خپل ځان لپاره نیټورک پیدا کوي
د ځمکې د لارې،
تقریبا 100 هیوادونه کې چې په دغه دوه لاره کې موقعیت لري پر دغو باندې وویشي. اما دا افغانستان هیر شوي دي په دغه نقشه.
ولې افغانستان هیر شو په دې نقشه کې حافظي صاحب؟ ولې هیر شو؟
دلیل زما له نظره داسې دي چې دلته چون موږ استراتیژیک مناسبات لرو ناټو او امریکې سره، او چینایان دغسې یو مهم پروژه په دغه لاره کې هیریږي، دغه د خطیر کې، ځکه چې دا جیو استراتیژیک او جیو اکنامیک اهمیت د افغانستان ډېر پورته کېدی. ګمان کوم چې په دې خاطر وي چې دوی غوښتل چې اول پاکستان تقویه کړي، ځکه چې دوی استراتیژیک دوست دي. خو هم منځنۍ ایشیا هیوادونه دي، دوی د شانګهای ګروپ کې سره شامل دي. دلایل سیاسي
حافظي صاحب، له دې افغانستان څونه ګټه کولای سوای، څومره تاوان یې کړی چې دا لاره زموږ په خاوره کې تیر سوی نه ده؟
خو کدا تیر شوی وای، تقریبا دغه 6.5 بلیون ډالر څخه تقریبا نیمایي په افغانستان کې مصرفې دي. د لار پټې پکې جوړې دي، د ریل های وی او موټر وی سړکونه جوړې دي، دا د افغانستان په ګټه او ډیر زشت دي. اما دا خو نه شو، اوس مهال څه چې ممکن دي زما په نظر دغه دي چې دا د جنوب او د شمال ترمنځ د افغانستان د لارې چې ډیر لند وطن دی، په دغه کې دوی یو کمربند واچي.
دوی ولې باید دا کمربند واچوي؟ دوی خو د افغانستان په سر ډیر آرام تیر شوي دي.
اول په دې خاطر وخت زموږ وړاندیز دغه دي چې امریکا هم حمایت وکړي او چین هم موافقه وکړي. دا د دې په ګټه دي، ځکه چې د دې جنوبي کرښه شمالي کرښه سره یو ځای کیږي د تر کمربند لري.
خو هغه هم که چین ومني، یعنی که چین وغواړي،
چین ونه مني هم هغه برخه چې ترکمنستان سره تیریږي، ترکمنان کولی شي چې موږ ته یو لار راکړي چې موږ هغه لارې سره ځان ونښلو. او دې خوا پاکستان دوی هم کولی شي، اما بهتره به دا وي چې د اکانومیک ریجنل کوپریشن انټیګریشن پر بنسټ موږ وکولی شو چې چین سره هم د وړاندیز
آیا افغانستان حکومت کولای سي چې د امریکا د دغه ستراتیژیک ملګرتیا څخه په خپل ګټه استفاده وکړي چې دغه نقشه برخه سي؟
دا لاره خو د چینایانو لاره ده، او تیریږي د پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه. دلته امریکا خو یو نړیوال ځواک دی، په ټولو باندې اغیزه لري. اول دولت افغانستان باید داسې یو منسجم وړاندیز وکړي، دا زموږ تاریخي حق و، دغه خو ستاسو تیر سوه. اوس موږ هم څه نه وایو، او په دغه شرط چې موږ ته د یو کمربند د تیریدلو لپاره مرسته وکړي، ملاتړ وکړي.
دغه د سیاسي اقتصاد له نظره ستاسې په باور حافظي صاحب، آیا افغانستان داسې کومه حقوقي دعوه کولای سو چې دغه زموږ په خاوره کې تیرېده دا لاره، نو تاسې که اوس د ورېښمو لاره بیرته ژوندۍ کوئ، نو باید موږ ته حق پکې راکړي که څنګه؟
دا خو د جنجال لارې دي چې داوا پر وکړو. بله لارې دغه دي چې چینایان هم په خپل غواړي چې افغانستان سره ښه اړیکې وساتي، خپل د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه فونډمنټلیزم ضد په مبارزه کې افغانستان ته ډېر هم اړتیا لري. خالي دونه باید زموږ دولت به منطقي وړاندیز وکړي چې دا کمربند نه یوازې زموږ په ګټه دي، بلکې د چین او دغه متحد هیوادونو په ګټه دي.
تاسې په نظر د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې دا کار کړی نه دی؟
دا لوی کارونه د یو مختلف دولت لخوا کېدای شي. هغه دولت چې په خپل مشکلاتو باندې ډوب وي، اخر مراکز متعدد قدرت اجنډا وی بیلی بیلی وی تمام ورځ ځان نفر مقرر کړه، نفر در طرف کړه، تلفون دي چې را روان دي، ګواښونه دي، جنجالونه دي، متعدد مراکز قدرت دي، هر یو خپل ځان ځغی. نو دا سی او پرګندا حکومت چې پر اصلي مسایل باندې متمرکز نه وي، هر وخت ملي وخت ځای کوي. اوس زموږ ډیر ملي وخت ځای شوی دي، ډیر چانسونه زموږ له لاسه تللي. دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د افغانستان د تجارت د نړیوالې خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرش حافظي و چې د چین د حکومت د میلیاردون ډالر د پروژې څخه د افغانستان د پاتې کېدو په اړه چې د ورېښمینو د لرغونې لارې د بیا فعالېدو ده، د افغانستان د پاتې کېدو د اثراتو او د افغانستان پر اقتصاد د اغیز په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې کسان سره له دې چې د سیګریټو او نسوارو په زیان پوهیږي بیا یې هم کاروي.
مزیر خوده
بیا ما یو نسان به ګیری غریب غم کړي څوک سیګریټ وایي څوک چرس وایي څوک چې ان اخر پودر ته مګ ورسی.
سیګریټ څکونکو او نسوار کونکو خپل کورنۍ څومره پتن کړي.
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سیګریټ په یو سات کې وایي پردو دې کمپولو دې او تاګ نه دې سوړ مردار باندې بيزي مونږ خپل عمل نه لرو خو عملی مونږ وینو پد شه ده.
نن امدا موضوع چیروله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو د نشي موادو سيګريټو نسوارو او نور مخدراتو د زیان پاکل ډیر سویل شوی دي او تر ډیره ځای ټول هم پویږي چې مخدرات زیان رسوي خو سره لاغه هم ځینی خلک کاروي. کله چې غم جن شي او یا کوم ناوړی پیښ سره مخ شي نو مخدراتو ته پناوړي. هغه کسان چې د غم یا اندېښنې په وخت کې نشه کوي د خپل لنډمهاله غم د ورکولو لپاره ځان ته اوږدمهاله غم جوړوي. سيګريټ او نسوار کله وي خو خپله کاروونکي ته زیان رسوي. له بله پلوه کورنۍ هم له بېلابېلې ستونزو سره مخ کوي. د سيګريټو دود او د نسوارو بې ځایه چول هغه څه دي چې ګڼ شمېر کسان شکایتونه کوي. اجمل د خپل دوستانو په اکله وایي چې کله ورکره میل ماشي د ډیرو سیګریټو د دودولو له وجې په کوټه کې ورسره ناستای سخت شي.
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سیګریټ په یو سات کې وایي نو مونږ ورته سن شو ویل ځکه که ورته دا سیګریټ بار ووهه یې باندې لاړ شه بیا سبا خفه کېږي نه راځي چې بیا ورته څه وایي نو د پردو د کمپولو د اتاق نه داسې سوړ مردار غوندې بوزي. مونږ خپل عمل نه لرو خو عملي مونږ وینو بد شی ده. چا چې لږ ذرا لس کلنی شي هغه هماغه سیګریټ وایي چې کاکا راغلی هغه وهلو البته دې کې بل عزت دي.
چلم بیا د سیګریټو څو برابر لوګی کوي. د ننګرهار اوسنکی ملنګ جان وایي چې دا یې په دوکان کې څښوي.
دوکان مې د مغه دوکان سره څنګ کې ځانته کوټه دغه کې ده
بیا کله چې لمه څخه کنه او شات یو ګری په کوټه کې څومره دودی
دوه خو ډیری پینځه سیلګټو یا د شپږو سیلګټو کولر تا
دود لري
ډیر ضروري دی هغه
خاچ پیګم ضروري ده کنه نو بیا ولې څخه
خو ما مخ کې بل نه شکه ولاتی بده نه شمه غنه شه پرې خو ده
کومه نشه چارس
هغه مې بیا عبدالله سکاله کې یم بده تمباکو پرې خو
دغه چلم ست وه کنه دغه مواد مثلا تمباکو سول او بم کچی د څوک درته برابرې
خپله برابر
خپله دی برابرې څومره وخت پیتیږي په برابرولو یې
ډېر سی او درې څلور منټه پیلېږي
درې څلور منټه دا چلم چې خپله څخه یې کنه څومره وخت کې څخه یو جز چلم آماده کوي
ډېر آماده کول د سی لکه یو پیرسی و هي نو د سی نیم ساعت یا یو ساعت بعد بیا ورته زړه کیږي سی چلم مو وهله
څونه ساعت ته څخه دا
څخه ول د سی یو درې څلور دقیقې وخت اخلي
تری څلور دقیقې وخت یو سات بعد
جوړول سره یو لاس 15 منټه واخا له ترخانه ډکه او دغه دمر واخا
دغه دوت په تخپل به څومره بد تاثیر کوي.
مزیر خوده خو یو سړی به د نشه سي عمل لري خدا خو هر سړی ته معلومات ښه نه ده عام نشه آرام ده نه ده صحیح خو بیا ما یو نسان به ګیری غریب غم کړي څوک سیلګټ وایي څوک چې چرس وایي څوک چې ان اخر پودر ته مګ ورس.
هغه کسان چې پر مخدرات روک دي دي ځینی فکر کوي چې دوی نشي پرې خودلای خو د کابل اوسنکی سخی وایي چې څوک له د سیګریټو عادت درلوده اوس یې ډیر په اسانۍ سره پریښی ځکه د پریښودلو تصمیم یې په کلکه نیولی و.
رښتیا خبرې د خپل ځوان کې په ځوانۍ کې لس کاله سیګریټ هم کول نسوار هم کول صحیح ده. بیا یغه نه رښتیا خبرې خلکو راټول زده دي سینې ته هم تکلیف ده ټول بدن ته تکلیف ده او دا نور پرې ده نو بیا د سیګریټ مې خوښه کړو نسوار مې خوښه کړو هلته به مې څه کړو نسوار یا سیګریټ کول کنه نه مې خوراک کولای شو نه مې بس خوړ زړه ته کېده کنه اوس رښتیا خبرې بس سیګریټ مې پریښوده بدن مې صحیح
خبر دا چې د سیګریټ دود په کوټه کې ناستو کسانو ته څومره تاوان رسوي له ډاکټر محمد شریف علیمینه مو پوښتل دي.
تحقیقات کې ویل شوی چې دا ټول غړو ته نقصان رسول شي، سر نه نیول تر خو پورې. کله چې انسان په دوامدار ډول سره سیګریټ څکوي، دا هغه په وجود کې مقاومت پیدا کیږي. ولی کوم یو انسان چې په غیر فعال ډول یعنی سیګریټ څکوي، هغه په دې معنا چې یو کس په خپله سیګریټ څکوي او ورسره څنګ ته ورور خور فامیل کې نور غړي ماشومان ورسره وي، هغوی په وجود کې مقاومت لا پیدا شوی نه وي. کم یو دود چې هغوی په واسطه تنفس کیږي، نقص تاوان په خپله هغه کس ته چې سیګریټ څکوي د هغه نه ډیر زیات دی. نو کورنۍ باید ډیر په دې حکله محتاط وي چې سیګریټ باید اول ونه څکي. بیا هم په هغه صورت کې چې نشي کولی چې دغه عادت ترک کړي، نو مختلف میتودونه وجود لري، مختلفې طریقې وجود لري، مختلفې لارې چارې دي چې دغه په واسطه یو کس کولی شي چې سیګریټ څکول پرېږدي. خو بیا هم که چیرې په سیګریټ څکوي، باید په یو آزاده فضا کې سیګریټ وڅکوي. دا په دې معنی چې د کوټې نه بهر، ترڅو د سیګریټو لګي د نورو د روغتیا لپاره زیان نه رسي.
د ډاکټرانو په وینا کسان چې د سیګریټو عمل لري، ځانونه په تدریجي مرګ وژني. نوري خبرې له ډاکټر علمی سخاورو.
هر یو لاس سیګریټ یا هر یو شل سیګریټ چې دا انسان د عمر یو ورځ کموي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د انسان تدریجي لمنځتګ، دا په دې معنا چې هغه انسان چې سیګریټ نه څکوي، کچېری هغه 15-20 کال عمر ولري، او هغه انسان چې سیګریټ څکوي، نو د خپل مدت نه مخکې مرګ، داسې چې هغه مرګونه موږ په طبابت کې لرو. خلک وایي چې دا خو ډیر ځوانو مړ شو، یو علت سیګریټ څکول دي. موږ تخمینوو چې سیګریټ ډیر زیات نواقص لري، او دا په دې چې اکثره انسانان چې سیګریټ څکوي، هغوی د زړه د مختلفو ناروغیو له کبله مړه کیږي، حتی تر دې چې حمله پی راځي. په هماغه وخت کې ورسره کوم خدمتونه چې لازم دي نه کیږي، او انسان خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د نسوارو زیان هم له سیګریټو څخه کم نه دی. د 2 کلنه مریم وایي چې خاوند یې دومره په نسوارو روږدی شوی چې کله یې ونه کړي، له ټولې کورنۍ سره یې جنګ وي.
خبر ورسره نه کیږي، دی ورسره شروع کړه، بل سره شروع کړه، نور دتی مازغه یې کار نه کوي. خدا نسوارو کې دی ډیر بیتابه یې، او چې نسوارو کې سم سړی بس چې نسوارو نه کې تا خوله دروچو، ما ته خوله دروچو، لور وهي، زوی وهي، ما وهي، څنګه یې کوي؟ حواله به لږ د 400 کسب کوه، 400 چې فری خوست لوز نسوارو کس، هر چا نور څنګه نسوار فری ده، فری ده نه نه فری ده، نسوار نه فری ده.
دا چې نارینه د نسوارو کول علت څنګه لنیم نه مپختلی، هغه له ډیرو کلونو را پدې خو د نسوارو عملی دی.
نو سر دغه هغه کې تعلیم نو سکول نه دومره وسایل نو پلارونه به وسو،
نو چې تعلیم نه سکول نه پلار به وسې سره نسوارو کې،
نو نسوارو مجبور وسلو پر نه جوړ شوی په هغه کې مان ته کې تعلیم نو خدمت را پس نو
بیا د نسوارو څومره تاوان درته کړی؟
نه به سر به هغه کو تاوان را ته کړی، د نو څو تاوان را ته
نه پیګې په نور تاوان،
نور تاوان
یوازې هغه کو نه هم پسترګو وینې چې کړی
دا یوازې هغه پسترګو هغه کو نه وینو.
اره ورځ څومره نسوار کې؟
ارو دل سر په خرچه کوونو
په کور کې څنګه بیا څوک نه درته وای دا نسوار پریک د نور
نه کول پلا را باندې کوشش ګورون را باندې کوشش وکړه خزم را باندې کوشش وکړه بیا ما ویل ما زه دا کوس پرې د مناسنه بیماری ته جوړ نه سم
خپل د خپل ځان ډاکټري
خپل خپل ځان ډاکټر مې خامہ خان د مرغ بز چې عمل کوي بیا پرې دی کنده هم غټ زور لري دام دی عمر نه شاده کنه
ته فکر کوي چې نسوار نه سپری خدای
زرا نه سم پرې خدای په خپل نظر څو شی باندې عادت شو هغه بیان کیږي
د سکورنی همشته چې ټول غړي په نسوار روګ دي بي بي امنه لام د سکورنی څخه ده هغه وایي چې درې نارینه په کور کې لري درې وړې نسوار چوي
ټول کورم کوي
مثلا څوک څوک
خسر می کوي
بل
لیور می کوي
بل
سړی می کوي
ښا به د نسوار کنه چې کله خلیل لري کوي چیرته یا چی
تفدانی ورته شي هغه
تفدانی ورته شي بیا د څوک ورته پکې څوک مینځي
خامدا کور والا یمین زما یمین زکا
څومره سره پازابې دي دوی لنسوار سره
نو خپه ازابې ور سره
نو ورته وای ز نسوار مکوي
نو منی نه منی کان
نه منی بیا بیرونه منې دي تفدانی کې درته ټکی
اه شکر کې خو هغه تفدانی کې ټکی چې بیرونه بیرونه
کوم راز د سیسې وسې ماشمان هغه تفدانی چا پکړي
وای نه چا پکړي به وبا سره کاله مین زوی
ای تاسو پر نظر کنه دوی ولی نسوار کوي
نو کای په خوانه دغه نکونه کړی دی وسې دوی هم کوي ریواج پاتې ده
لږه ورځ د کوټه راواده سوي دوی نسوار کوي
د بخوانه قدیم نه یک
تخپل د نسوار پاک له سوي د سره کوم یو شی دی
نو سبا کې څو وای ما غنی شاده کوي پر هغه دی
کوم راس په جنجال نه پیسې تاسو وځ نسوار
نسوار هم د سیګریټو په څیر د بیلابیلو سی ستونزو لکه د خولې سرطان او داسې نور سبب کیږي. یو ځل بیا ډاکټر علمی
په نسوارو کې موجود کم مواد چې دي دا هم د انسان د صحت لپاره ډیر زیات زیان رسوي. هغه مواد چې په نسوارو کې وجود لري هغه تخریش کوونکي مواد دي. هر کله چې په دوامدار ډول سره تخریش یا زخمی کېدل منسره شي نو هغه د سرطانو سبب کیږي. دنیا کې چې کمی سیړنی شوې دي په هغه کې ویل شوي چې نسوار بدبختانه زمونږ په ځوانانو کې ډیر زیات هم دی نن سبا. همدارنګه د هغه استفاده کېدای شي چې د خولې د سرطان د خولې د بد بوینه نیولی تر خولې تر سرطانه پورې مختلفو ناروغیو د منځته راتګ سبب شي. نو پخپله نسوار او د نسوارو نور مشتقات چې دي دا د خولې د سرطانونو د خولې د مختلفو برخو د سرطانونو سبب کیږي.